السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په کابل کې 2 بجې سوې اوس هم وخت دی چې اونیس پروگرام ځوان فکر وړاندې سی فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې فرشته جلالزی به تاسو ته د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي او تر اونیس پروگرام مخکې به د کرکټ له ډګر څخه نوي معلومات تر سره شریک کړو او بیا به پروگرام ته ځو. د جرمني څخه یو لس افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن ناڅرګندو کسانو سوځولي دي او د واشنګټن او تهران ترمنځ د شخړې د پیښېدو په اندېښنې په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی دی. خبر نو واورې لای جرمنی یو لس افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته واستول شول. دا کسان د جرمنی حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمنی د خبری اژانس ټی پی په حواله دا د افغانانو 15مه ډله ده چې د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې افغانستان ته استول شوي دي. د جرمنی د خبری اژانس په حواله له هغه راهیسې 600 افغان نارینه چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي دي د جرمنی حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. په جرمنی کې د افغانستان د یو شمېر پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه جدي بحثونه کېږي. یو شمېر کسان چې د دې کار مخالف دي ادعا لري چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي ور واستول سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نننۍ سیالۍ لپاره یې ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي شنبې په ورځ د هند د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري او د دوشنبې په ورځ به له بنګلادیش سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال دا سیالي په انګلستان او ویلس کې کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې مسابقې پایللې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني چې د برتانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هېواد ته تللی نن په مانچستر کې دی او د افغانانو د لوبې سیل کوي. وروسته په همدې خپرونه کې تاسو ته په دې اړه رپورټ هم لرو. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول شوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر نقیب الله یوسفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دوه ټانکرونه چې له دې لارې تیرېدل د دښمن لخوا له لرې لارې ډزې ورباندې سوې دي او سوځېدلې دي. نقیب الله یوسفي ویلي چې په دې پېښه کې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. د یوسفي په وینا دا کار د وطن دښمنانو کړی، هغه د کومې ځانګړې مخالفې ډلې نوم نه دی اخیستی. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې سیمې ځینې برخې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د تیلو پر تر وخت نا وخت داسې حملې او غلاوي کېږي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د واشنګټن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنو په اوج کې د چین حکومت نن امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر ایران د سخت زیات فشار له اچولو له میتودونو لاس واخلي. د چین د دولتي شورا مشر وانګ یې نن په پیکینګ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. هغه پر ایران ژغ وکړ چې د هغې موافقې په چوکاټ کې د عمل کوي چې له نړیوالو سره یې د خپلو اټومي هڅو په اړه کړې ده. وانګ یې وویل موږ په ټولو خواوو ژغ کوو چې زغم وکړي او داسې ګام دې نه پورته کوي چې په سیمه کې کړکېچ زیات کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې د ایران سره له اټومي موافقې چې ایران یې د اټومي پروګرام له پراختیا منع کاوه او په مقابل کې اقتصادي بندیزونه کمیدل ووت. واشنگتن تیرونی د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو بیړیو د حملې پړه پر تهران واچوله، خو تهران په شدت دا خبر رد کړی دی. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسی د جنازې لمونځ د قاهرې د ترازندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم حاضر وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک ولیکل چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسی مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسی د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. محمد مرسی 68 کلن او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې غړی و چې اوس تر بندیز لاندې ده. مرسی د مصر لومړی ولسمشر و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی او قدرت ته رسېدلی و، خو هغه په 2013 میلادي کال کې د مصر پوځ له واکه لرې کړ. هغه د اداري فساد د تورونو لامل محاکمه کیدو. د چین په جنوب لویدیځ کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 12 تنه وژلي او له 130 زیات نورې ټپیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس 6 درجې و او تېره شپه ناوخته یې د چین د سچوان ایالت یې بین ښار ته نږدې سیمې لړزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورنیو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي. د راپورونو له مخې اصلي زلزلې وروسته 4 نور شدید قانون هم درلودل. د چین دا سیمه د سختو زلزلو له کبله په نړۍ کې مشهوره ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د کرکټ و ډګر ته ځو. په مانچستر کې د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه همالته په ژوندۍ بڼه ګوري. لوبه د کابل پر وخت پیلیږي چې زموږ همکار واصل وصال به یې په دې اړه نور معلومات راسره شریک کړي چې راسره پر ژوندۍ بڼه پر لیکه دی. وصال صاحب د لوبې په اړه نور معلومات راسره شریک کړي، په چا سوې ده که نه؟
ډېر زیات مننه، زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لوبه پیل شوې ده د افغانستان او د انګلستان ترمنځ. دلته لوبه روانه ده. افغان لوبډله توپه چونه کوي او انګلستان توپه هنه کوي.
وصال صاحب، اوپنر څوک دی په د افغانستان د خوا څخه؟
افغانستان لپاره خو اوپننګ بالینګ نن مجیب زدران لومړی اوور تر سره کړه. پیل هغه وکړه، اوس دولت زدران بالینګ لپاره راغلی دی. دویم اوور لوبه ده، تر دې مهاله 10 منډې شوي دي. نو نن په لوبډله کې درې بدلونونه راغلي چې نن حضرت دازل لوبډله کې نول شوی دی. سمیع الله شینواره راغلی، همداشان مجیب زدران ته ځای ورکړل شوی، آفتاب عالم کې نول شوی او حمید حسن هم نن له لوبډله کې نول شوی دی. نو درې بدلونونه دي په لوبډله کې. نجیب زدران هم نن په لوبډله کې اخیستل شوی. ممکن نن په اوپننګ کې هم یو څه بدلونونه وي د افغانستان لپاره، کوم توپوهونکي چې د پیل لوبه کوي. مینهوال هم کافي ډېر زیات راغلي، میدان کافي ډېر ډک دی، خلک ډېر زیات خوښ دي چې نن لوبه له نږدې ګوري. ولسمشر هم دلته ناست دی، لوبه ګوري.
وصال صاحب، اوس خو لا وختي دی، خو تاسو فیلډینګ څنګه ارزوئ؟
نن له مغه پیله داسې ښکاري چې افغان لوبغاړي په پوره جذبې سره او له نورو لوبو سره په متفاوت ډول په میدان کې دوی لوبه کوي. نو داسې ښکاري چې افغان لوبغاړو ښه مدګي نیولې ده دغه سیالۍ ته، او نن دوی پوره چمتو دي چې لوبه وکړي. او بیګا هم چې دوی سره ما خبرې وکړې، ټولو ویل چې نننۍ لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او کوشش کوي چې همدغه ځایه د خپلو بریاو لړۍ دوی شروع کړي. نو فیلډینګ هم تر دې مهاله ډېر خروان دی، بولینګ هم ډېر خروان دی. نو امید شته چې یو ښه نتیجه ولري نننۍ لوبه.
وصال صاحب، که څه هم دا معلومات ټولو ته معلوم دي، عمومي معلومات دي، که یو ځل بیا تاسو د اوریدونکو معلومات ور تازه کړئ چې مجیب رحمان او دولت زدران دواړه فاسټ باولران دي، سپینرز دي، څنګه دي؟
بله، مجیب خو څوکه توپ چونکی دی او دولت بیا فاسټ بالر دی. نو مجیب اول وروکه هغه سلو توپ چونه کوي. نو یو اینډ نه افغانستان ته سلو توپ چونه او بل اینډ نه هم تیزه توپ چونه کوي. نن نو دوی لوبډله کې تغییر راوسته دی او مجیب زدران دوی اخیستی دی. نور لوبو کې بس موږ لپاره معمولا دو تیزو توپ چونکو پیل کوو د بالینګ، خو نن یو څه متفاوت دی. نو دوی مجیب راوسته دی لومړی اوورونو ته، او تر دې مهاله پورې دل خپل دویم اوور کوي او ښه بولینګ هم کړی دی. احتیاطي لوبې کې په مقابل کې د انګلینډ توپ وهونکي.
وصال صاحب، ولسمشر غنی هم راغلی دی دلته دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري دی. نو آیا د دې خبرې د ټیم پر روحیه کوم تاثیر کړی دی ستاسو د معلوماتو له مخې؟
بله، بالکل. دلته مونږ له افغانانو سره خبرې وکړې، دوی هم ډېر زیات خوشحاله ول چې ولسمشر نن مانچستر ته راغلی دی. خلکو هم خوشي ښودلې ده. د دې تر څنګ لوبغاړو سره خبرې وکړې، مونږ د کرکټ بورډ له مسؤلینو او رئیس سره او نورو مشرانو سره خبرې وکړې. دوی هم ویلې چې د ولسمشر راتګ دوی ته ځانګړی ارزښت لري، په ځانګړې توګه لوبغاړو ته. راشد سره چې ما خبرې وکړې، نبی سره، داشان ازغر سره، ځینو نورو لوبغاړو سره، نو دوی ویلې چې د ولسمشر راتګ د دوی لپاره ډېر مهم ده. دوی ته به یوه نوې روحیه ورکړي په ډله کې به دا همغږي زیاته شي. د ولسمشر پراتګ سره یو خبرې ناندرې وې په ډله کې مخکې، نو د دغو ستونزو د هواري لپاره هم د ولسمشر راتګ مهم ګڼل کېږي، نو اغېزې شته د دوی په خبره.
ډیره مننه واصل وصال صاحب چې تاسو له مانچستر څخه موږ سره د اوسنۍ کرکټ لوبې چې د افغانستان او انګلینډ ترمنځ روانه ده په اړه معلومات شریک کړل. واصل وصال صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې هم لایف راځي او د دې لوبې په اړه به در سره په ژوندۍ بڼه معلومات شریکوي. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورتلای سي او هلته تاسو نور تازه معلومات ترلاسه کولای سي. اوس هم د ازادي راډیو د پښتو خپرونې په دې برخه کې د اونیز پروګرام ځوان فکر وخت را رسید دلې چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو دا اونۍ بخیر پیل کړی وي او تر دې دمه یعنی د سه شنبې تر ورځې بخیر دا ورځې مو تیر کړی او خوشاله ورځې مو لرلې وي. د دې اونۍ په دې یعنی د ځوان فکر خبرونه کې نن په یو بل موضوع باندې بحث کوو. را سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه او تکړه ځوانان هم شته او همدارنګ زبتا ستو د خبرونه د اړیکو شمیرې وایم. تاسو کولای شئ د خبرونه په لار کې لمخ سره اړیکې ونیسئ، خپل وړاندې زونه انتقادونه سوالونه لمخ سره شریکه یو د من قدرمن میلمانو سره چې دلته راغلي دي حضور لري په استودیو کې. د خبرونه د اړیکو شمیرې دي 0995 40 43، همدارنګه 0 2022 او 0 55. په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او هغه کوم سوالونه کوم نظرونه چې تاسو لرئ له موږ سره یې مطرح کړئ. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه مخکې دې چې زه دوی معرفي کوم، تاسو به د خبرونې موضوع وایم چې تاسو کولای شئ په اړه فکر وکړئ او خپل نظریات هم وروسته کولای شئ بیا موږ سره یې شریک کړئ. د خبرونې موضوع دا ده چې په افغانستان کې ځوانان څنګه کولای شي چې کارموندنه وکړه یا ځان ته هغه د کاري زمينه برابر کړي او دوی کومه مخه ته علاقه لري لوالدي په هغه برخه کې کار وکړي. همدارنګ څومره ځوانان خپل مسؤلیت د دې لپاره چې هغه د خوخي وړ وظیفه یا دنده ترلاسه کړي په هغه برخه کې څومره خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي. د مسؤلیت هدف دا دی چې څومره په هغه برخه کې زده کړی کړی دي چې هغه لارسي او هغه کومه وظیفه یې خوخيږي یا کومه دنده یې خوخيږي دوی لارسي هغه ترلاسه کړي. په خبرونه کې خدمتمن ملمن را سره دي عبد الله معصوم د ټولنیزو چارو پوډه امدارنګ دوی به موږ سره په دې برخه کې خبري وکړي چې څنګه کېدای شي ځوانان ته به دوی دغه د حل لارې وخی چې دوی لارسي هغه د خپل خوخي وړ دندې ترلاسه کړي. امدارنګ بل ځوان تکړه ځوان سره دی وفا محمد نصری، د یو فعال ځوان دی او لمړی به پښتنه له نصری صاحب څخه وکړي. نصری صاحب تاسو راتوي چې په کومه برخه کې مذاکرې کړی دی، هغه برخه کې تاسو مذاکرې کړی دی، په هغه برخه کې کار کوي کنه؟
ډیره مننه لومړی تاسو ته معصوم صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. دراوشم تاسو جواب ته، ما د حقوق او سیاسي علوم په برخه کې زده کړې کړي، لیسانس هم په همدې برخه کې اخیستی او دمګړې نو د همدې برخه دی او ځانګړې رښتې چې جزا او جرم پیژندنه په همدې برخه کې په ماسره بوختم او د وروستي سیمستر زده کړې عالم. او زه خوشبختانه په خپل برخه کې کار کوم او لنی کمر غزبه د افغانستان په ځوانانو کې ځان نیکمرغه وکړم. د کوم ورځ نه چې ما د لیسانس فراغت شوه د امغه ورځ نه تر ننه پورې دند لرم او په دند پامدی خپل مسلک کې کار کوم.
نصری سپتا سو یو بریالي ځواني استي، هغه په دې لامل چې تاسو وایي هغه برخه کې مذاکره کړې او په امغه برخه کې وسکار کوي، څنګه په دې وټوانی د اعتراض یې خپل رشتہ چې تاسو په هغه کې ذکر کړی دي راسي هغه کې تجربه هم ولري او کار پکې وکړي؟
زه غواړم دوه برخه ته به هغه کې اشاره وکم. یو خو از شاید خوشبخت ځواني ما بخت به مسره لري کوي، یعنی که زه تاسو ته وایم چې زه د فراغت د ورځې نه تر ننه پورې سره دي چې مختلف دندې مې تجربه کړې بیکار نه یم پاتې. دویم برخه اړه لري د هر ځوان هغه هڅو پورې. کچیر ته موږ او تاسو په خپل خپل برخه کې مکمل او په خډول باندې ځان ورسو ځان انسان ټولنې ته ثابت کو چې موږ یو څوک یاسو او په دې خپل برخه کې موږ کوي چې کار وکړو نو طبيعت ټولنه موږ ته ضرورت لري او همدې ضرورت په اساس باندې موږ ته د نراکول کیږي نو همدا دوه دلیل او چې یو خوشبختي او یو حسي هانو په دې برخه کې ما کړی دی او بل اخر دې نتیجې ته رسیدلایم چې د فراغند تر اوسه پورې ځدند لرم او بیکار نه یم پاتې شوی
تاسو په همدغه برخه کې نو حقوق په برخه کې مزد کړی کړی او اوس پکې کار کوي څومره راضی یاست یو پیغام مو نور ځوانان ته تاسو غاغوري او غوي په کوم رشته کې مثلا کله چې داسې ځوانان اوس خبرونه او ریته غوي په غیر رشته کې څه کړی کړی دی په غو کې کار نه کوي او راضی نه دی یا څنګه تاسو په دې برخه کې کار کوي تر راضی يم یی کنه
او ته وی د معمولا ماته مختلف دند تجربه کړی او تر اوسه اورته ادامه ورکوم زه په خپل دند کې راضی ما او د رضایت یوازینه علت مزاره چې په خپل دند کې بریالی یم او همدا بریالیتوب ما لا نور هڅې چې مختلا شم او نور بریاوې تر لاسه کړم نو زه په خپل دند کې خوشاله یم او د خوشاله یوازینه هغه هم دا چې په خپل برخه کې کار کوم
مننه معصوم صاحب که تاسو غزوانانو ته چې دوی وس دند نه لري ورسته بل افغانستان د وبخې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره خبرې وکوي به تازه شمیرې موږ سره شریک کیږي اوس په افغانستان کې څومره ځوانان بیکار دي یا اوسګار دي کار نه لري او په شرایطو برابر دي خو دوی کار نه لري تاسو له نظر د کوم ځوانان چې وسته تاسو غاګوري او دوی کار نه لري زده کړې لري خو کار نه لري تاسو دوی ته هغه د حل لار څه د تور ته وړاندې کوي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن سلامونه تاسو ته او د راجی ټول اوریدونکو ته خدای وکړي چې تر دې دمه خبره سپیل کړی وي رازم دي ځوانانو دا مشکل په زیاتره ځوانانو کې څه چې یو ځوان د پوهنتون یا د یو انسټیټیوټ څخه فارغی غنواد من هغه چالشونه به دې مخ ته راځي چې په وخت سره به وظیفه نه پیدا کوي په وخت سره به ایکسپیرینس لاسته نه راوړي نو دا سم مسائل دي چې یو ځوان نشي کولای چې په دغه عرصه کې یو وظیفه یا دنده لاسته راوړي ولې دلته بیا د ځوانانو مسؤلیت څه شی دی هغه د ځوانان د ځوان مسؤلیت باید دلته کوښښ وکړي تر څو کچیرته پیورشته کې د درس ویلې وی پیورشته کې د پرمختګ کړی وي ځوان باید وکول شي چې نور رښتې ځینې داسې مونږ ورته وایي شارټ ټرم کورسونه دي چې هغه مونږ باید تعقیب کړو تر څو کچیرته په یوه رښته کې مونږ ته وظیفه نه پیدا کیږي په بل رښته کې مونږ کوښښ وکړو تر څو د هغه تر څنګ چې هغه ته مونږ ښه معلومات لرو ولې خو د ځینو ستونزو له وجې د ځینو دلته خو واضح خبره چې په افغانستان کې هغه مابت حاکم دي نو چې وظیفه نه پیدا کیږي چې مونږ کولای شو چې د شارټ کورسونو استفاده وکړو پنځه میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې دا مونږ تعقیب کوو او وکولای شو یو نتیجې ته ورسیږو ښه دنده مونږ لاسته راوړو
معصوم صاحب ډیر کله خو په افغانستان کې اوس څومره ځوانان بیکاره دي یا کار نه لري چې ما یادونه کړل کار وزارت به موږ سره شمیرې شریکی کاته څومره کسان اوس بیکاره دي تاسو له نظر آیا ځوانانو په رښتیا هم څومره کسان چې اوس بیکاره دي یا نسی کولای چې وظیفه ځانته پیدا کړي او همدارنګ دنده واخلي آیا دغه ځوانانو هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی کنه
دلته ځوانان باید تر دې ډیر کوښښ وکړي ول خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دا کړ ځکه چې یو ځوان وظیفه نشي پیدا کولای نو هغه په کور کې نه وای وظیفه نشته نو زه به سوه کم چې لاس په کور شینو دا ښکارا خبره ده چې دای باندې پرمختګ وکړي نو به یو ځته ورسیږي د دې کوښښونه کولای شي چې مختلف برخو کې د فعالیتونه وکړي ټولنیز فعالیت تر سره کړي ځین نور برخو کې ځوانانو سره مشورې وکړي کورنۍ سره مشورې وکړي خپلوانو سره مشورې وکړي چې زه باید کوم کارونه تر سره کم تر څو یو ښه موقف ته ورسیږم یو وظیفه لاسته راوړم خو زمونږ ځوانان دلته بیغوري کوي که راز زه به یو مثال کوم او ریسرچ هم په دې باندې کړی دی چې افغانستان د لاسي صنایع چې دي دا ولې مونږ ورځ په ورځ د خرابېدو په حالت کې دي یعنی مونږ به شاید تر پنځه کلو آینده پنځه کلو پورې د بېخي له منځه یعنی دا لاسي صنایع به زمونږ له منځه لاړ شي په دې ما د دې لپاره ریسرچ کړی دی چې ولې دا له منځه ځي چې کله د امریکایانو حکومت دلته راځي ځوانان مونږ سره ټول تقریبا تر 3 میلیونه پورې مونږ په لاسي سنه د قالین وبدلو په برخه کې مونږ سره تر 3 تر 3 میلیونه ځوانانو انجونی یعنی هغه برخه چې مونږ کولای شو دغه برخه څخه استفاده وکړو هغوی ته زمینه برابر کړو. دومره دا ډیر د افغانستان په زمونږ په هیواد کې دا ډیر غټ رقم ده چې 3 تر 4 میلیونه پورې ځوانان په دې برخه کې مونږ سره یعنی اشتغال درلوده. نو دلته راځو ځینې ځوانان داسې شول چې ځینو پروژو ته ورکول شول چې راځه زه به د ګارد مقرر کړم چې ګار شولې ا د 350 ډالر پورې ولې هلته چې هغه فامیل سره 2-5 نفر کار کوي هغه ټول کینول دا یو نفر راځي چې 300 ډالر پورې ځي کې وظیفه ورته ونیوله ولې وظیفه چې هغه دوامدار نه و تر 2-3 کلو پورې پروژه خلاص شو چې کله دا نفر بیکاره کیږي نو کور هغه 15 نفر چې په کور کې دوی درلودل هغه بیکاره شونه قالین بافي او دا نور شان یعنی لاسي صنایع ته نور توجه نه کړل نو په دې اساس هغه زمونږ رقم ورس پورس لوړېدو یعنی د ځوانانو په دې برخه کې ورس پورس مونږ هغه چې مونږ کولای شو دولت دې ته توجه کړي چې هغه بیرته رشد ورکړي هغه څومره ځوانان چې بیرته ول هغه بیرته پامدغه کار کې مصرف کړي زمونږ به نړۍ سلام خره قابط روان په دې برخه کې او موږ ځوانان بم کولای شو چې یو خو وظیفه لاس ته راوړي.
ناصری صاحب مننه تاسو نه معصوم صاحب ناصری صاحب تاسو یو ځوان یاست تاسو مخکې دا ونه کړی کوم رشتہ کوم درس ویل کی کارم کوي ځینې داس ځوانان دي په دې ورسره کې داس راپورونه رسنۍ باندې خبري کی چې داس ځوانان دي لکه وي ډیپلوم لري یا ماسټری لري یا هر بل برخه کې څه ذکر کړی دي خو ډیر ساده کار کوي لکه څومره چې غوی تارتیا دغه برخه کې کار مثلا نسی کولای دوی بلا بلا ملونه خي خو یو موضوع بل داده چې که تاسو راته وایئ چې آیا په افغانستان کې ځوانان هغه ډول چې لازم انده چې باید دی ویدان دي لپاره چې غوی هغه خوهیږي هغه رشته تتللې دي په هغه برخه کې دوی زده کړې تر سره کوي کنه د دې پوښتنې جواب به لاړی کې وروسته وایو. السلام علیکم.
سلامونه ستاسو باندې کې دې جزازه دې د ټولو کارکونکو ته وایم او درنو ملمنو ته وایم او یو بار لږه درم او یو نظر لرم
مهرباني وکړئ تاسو څو کې کوم ځای مو اړ کې نیولې
ځان کې خو وسنه کچ ته چې کفه د بیکورې کچا بالکل ډیر نه ډیر بیکورې ځکه چې ډیر خلک پریږي او هغه دندې نه پېژو کېږي ځکه دا دندې پېژو کول په افغانستان کې هم غریب ملک کې ډېر مشکل دي او د ځوانو نه پوره دا په کور دي خپل نظر مې دا دی چې هر یو ځوان یو د خنډ د دې پانتون نه تاریخ شو دا دی چې زه درې رئیس چما کله دې د کومه ځپا وی دا باید په کومه ځپا کې نه اتل چې بل باید کور وکی او خپل رښتا کې کې چا کور نه وو او دای مطلب د مشتری خو چې په بل شي د کله چې د دې رښتې وخت روغلو مکاوي ته مساعده شوله بیا دا بیا دای په هغه کې کور کې د دې کور کې د خپل بیموري د شیطان زولادو د نو سره بدبختي مشکلات ستونزې چې لرو او په مواد مخادر لري په نو نور مشکلات کې ګیریو ای واځي نه راځي دا غدای چې هغه تعلیم او تا ده چې د تعلیم نه دی کور کې نه په خپل نوز دای په تر کې چې ځه پانتون نه خلوص یم پاند نه اورم غډیا نه چلو ما دا کنه اړ خو ریاست جمهوریت نه شي رسیدل چې ریاست جمهور شي
که تاسو تاسو مشخصا پښتنه
په څرخ کې دا شو چې وکي چې هر اړ کور چې دیتا پولیس ورتي ولاو که غډیا هم وي دغه د سر زر وخت د لوسه نه ور کوي بیا به مشکلات نه وي.
که تاسو پښتنه مو مطرح کوي پښتنه مو لرله کې وازي مو نظر وړاندې کوو.
الو
او دماغه اوري
اوره ما
ما وی تاسو پښتنه درلودل که نه یوازې مغه او بخې نظر وړاندې کوو.
نو په دې مننه لمه پښتنه دا ده چې دا کاتو سي د خپل وظیفې ته په غوړ رسیدل پات ور رسیدل یعنی مطلب دا ده کنه په ځری په سات ور رسیدل که په خپل یا کټ ور د ډری پسات اوس رسیدل د هر صدا کې و باسته رسیدي هغه بغیر د ډری پسات نه رسیدای نه سیدا ځو په جګر خبره کوم د ټول دنیا ته معلوماتو خبره کوم دا به زیدې پورې وا خبره راځي چې د خپل رسیدي چې جهاد مننه السلام علیکم.
خطا سو نو مورته ونه ویل چې کوم ځای مو اړیکا نیولې ده ځای مو مخه یو څوک
الو
او کیمرا غوړې ما وې تاسو خپل نوم راته وای او کوم ځای مو اړیکا نیولې
زه ملنګ ځای دې هم ده
مننه دوی وړي کپریس وا بل اړیکم راخلو او رڅي څوک دي کوم ځای اړیکنی ولي سلام وخت مو په خیر مهرباني وکړئ. وعليكم السلام.
زه د ملمنونه خدا پښتنه لرم.
خامخ کې دې پښتنه وکړې تاسو خپل نوم راته وایو او لکه ما ځای مو اړیکې نیولې.
خورجان سپین منګل د ټلیفون په کرخه ولایت پښتیانه مو اوس خو د ملمنو او خو مخه پېژنم.
مهرباني وکړئ پښتنه مو وایي.
نو د ملمنه نن دا پښتنه دو چې دني بو بخش کې څومره معلوماتونه لري. کله دې خارج معلوماتونه دي ځون سره څه کېږي کنه او مقصد دوی دریم قدم کې دا غا د پردای کار خو نیمه شپه ته وک امریکایو نو دا د پاین دا کې څومره خدمتونه افغانانو ځوانانو مسلمانانو ته وکي.
مننه سامه ده. تاسو دا وخت اول بغي پوتين ته ځواب وي بده اوریدونکو سوالونه ته هم تاسو ځوابونه ورکړي. دا ځوانانو څومره خپل مسؤلیت هغه زده کړی وو سي آیا پر کیا هم ځوانان زده کړی کوي کنا یوازې ډیپلومونه تر لاسه کوي؟
مننه. زه د دې لپاره بازي ټولنیز لاملونه د هغه ته اشاره کوم. من طبيعت چې په داسې یو ټولنه کې ژوند کوي چې هغه څلور لسیز جنگ زپلې دا ډېر ستونزې پکې شته دي او دا ستونزې طبيعت چې چون ځوانم د ټولنې د هغه سایکل یو کړې دا په دې باندې خپل تاثیر لري. یوازینې برخه چې د جنگ نظم ډېر ځانمنه شوی هغه تحصیلي او تعلیمي برخه ده. لبده مرغه چې هم د لیسو مکتبونو په کچه هم تحصیلي د لسانس په کچه او لوړو زده کړو په کچه د ټولي برخې زمنګ ځانمنه شوی او هغه څه چې په کار دي موږ هغه په ټولنه کې نه لرو. دا خپل ذات کې چې راتن دوی زده کړی کوي کډ یواز ډیپلوم اخلي دا زی رب پیدا کوي د همدې سنځو پوري وګورې منګه تاسو په دغه ولس کلنه دوره کې هم د داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغه زده کړی کړي او هم د داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغه یوازې ډیپلوم اخیسته. حتی زه لبده من غبایت وایم چې موږ داسې خصوصي پانتونونه او چې هغه حتی ماسل د پانتون مخونه لیدل مګر د لسانس سند ورته ورکړل شو او بیا وایم چې لبده مرغه هم دغه ځوانان چې دا امکانات درلودل چې په پیسو باندې یو ډیپلوم واخلي د دې وروسته هم دا امکانات درلودل چې په دندو باندې مقرر شو. هغه ځوانان چې واقعا زده کړې کړې وي خواري کړې وه تقریبا هغه له دندو لرې پات شول. دا ټول موضوعات زمنګ د مخکینی شرایط پورې تړاو پیدا کوي. هغه کچا زده کړې کړې او کچا زده کړې نه دي کړې او ډیپلوم یې اخیسته د مخکینی شرایط پورې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه تړاو پیدا کوي. او زه فکر کوم چې ځوانان پاغه ډول چې پکار وا کار نه شوی کار نه دا کړی خپل مسولیت پاغ ډول نه دا کړی. زمنګ ځوانان کنن مخکې معصوم صاحب مرته اشاره وکړه چې کدوی ته په خپل فیلډ کې کار نه پیدا کیږي دوی باید له شارټ کورسونو نه او ځینې نورو مسایلو نه استفاده وکړي لارج بل فیلډ کې کار وکړي. حتی ک دفتر نه یا مثلا په یو دولتي اداره یا خصوصي اداره کې کار نه منګ ډیر زیات نور کارونه لرو ډیر زیات. زه خپل ځان مثال در کوم درته ما په تقریبا کله چې لسانس دورینه فارغ شوم ما په مغورستم دنده واخله نو ما سره فکر پیدا شو چون د بازار مارکیټ د کار مارکیټ ډیر خراب و ما سره دا فکر پیدا شو کچیرته سبا ته تا دنده نه نو ته به کوي چې ما په مخه وخت کې ما د ځان لپاره داسې یو کار غم وخوړل چې هغه کار ماته معمولا په میاشت کې تر 5000 افغانۍ پورې کزه وظیفه ولرم کوي نه لرم هغه کار ماته هغه درآمد راکوي او راضي راته. یعنی ما سره اوس دا تشویش نشته چې زه دنده ولرم کوي نه لرم چون ما ځان ته داسې یو کار کتلی چې دوامدار کار ده ماته درآمد راځي زه په سره دي چې خپل هغه کې دنده مې جوړ کوم خو ما یو بدیل کارم ځان ته کتلی ده. نو ځوانان باید لاس په کار شي او دې ته کینه نه چې ولا ماته څوک دنده راکی ولا مات پیدارو کې فساد تاو دا زما مخ نه چې ځدن نه شمه کولای تر لاسه کول نو نه سپکار نه دا نوښتونه پکار دی کارونه پیدا کول غواړي
مننه د ټلیفون پکې خبرونه دی نبیولا زابلی دا زابلی صاحب سلام وخت مو بخیر
وعلیکم السلام د سلام په وړاندې کولو سره نبیولا زابلی د زابل ارغنداب شیګان کې لیدل کېدم کې دا خلک غزم مسافرینه
وعلیکم السلام وخت مو بخیر خرغلی یو مېرباني وکي نظر یا پوښتنه مو مطرح کړئ
ډیر زیات مننه کوم محترم ګلونو میلمنو ته هم سلام په ډیر احترام تر څنګ یو پوښتنه هغه دا پوښتنه میلمنو محترم آیا په اوسنی عصر په اوسنی وخت کې همداسې نه ده مثلا یو کس جورنالیست ده یو کس په یو کې فارغ ده هغه په یو بل مسلک کې کار کوي مثلا په یو مسلک یو د دوی په بل مسلک کې کار کوي تر څنګ یو بل وظیفه هم کوي ده هغه د کوشش کړی د دوی وظیفه مخته یوسي آیا دغه دوه وظیفو کسان چې کوم کسان چې دوی وظیفه مخته وړي د دوی مسلک یو د هغه د هغو کسانو مخ نه ده ډب کړي تر څو هغه زیات کسان یاندي مخ نه ده نیولي د کار کړي نه دي ځینې ځوانان دي کار کړي نه نه ته سوې ځینې کسان یو چې تاسو سان د ویوځي په مخ ته وړي کولی راي باقي منده پاتې دي هغه ته وظیفه نه درته پدې
سمه ده مننه تاسو پوښتنه ته به ځواب وایي معصوم صاحب له خوست ولایت نه کوم ورور سره اړیکه نیولې وه هغه ویلې چې هغه یې اصل پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي دا د اداري فساد مخه ونیول سي ځوانان په خپله څنګه وای سي چې دا خلک یو چیرې ورنه رشوت غوښتل کیږي هغه ورته ورنه کیږي دغه ستونزه لمزه لار سي او دوی ته کار زمينه برابر سي تاسو په دې برخه کې نظر څه دی
اداري فساد خو د افغانستان سو سو ام جی ډیر زمونږ ټولنه ټوله د همدغه لخوا زپل شوې ده چارې خوا ته مونږ وګورو د اداري فساد نمونه راځيږي نو په دې برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي کولای شي دوی په خپل حکومتي ادارو باندې فشار راوړي ځکه اوس هغه مره لاسرسی هر څه چې ته اوس اسانه د ځوانانو لپاره انټرنیټ شته ټلیفون شته کولای شو له مختلفو اړیکو څخه مونږ کار واخلو تر څو یو ځای کې چې مونږ امتحان ورکوو نو ورسو تر څو وګورو چې کوم یو نفر دلته بریالی ده کوم یو نفر توانېدلی چې پښې نمرې ویسي نو د دې پوښتنه باید مونږ خپله وکړو تر څو هغه د فساد مخه چې هلته څوک فساد کوي د هغه مخه ونیسو نو که چېرته مونږ ځوانان لاس په کار نه شي نو دا هیڅ وخت دا مشکل نه حل کیږي ځکه همدغه فساد ده چې ما او تا له دندو څخه لرې کوي او داسې اشخاص راوړي چې مخکې میلمه ورته اشاره درلودله چې ډیګری لري ولی هغه کوم مشکلات چې هغه کوم درسونه چې ول هغه نه دی ویل وای تنا په ډیګری باندې تللی اول ته ځي تم چیزی هغه سي وظیفه اخلي او نه کوم امتحان ورکوي نه کوم انټرویو ورکوي نو د روابط په اساس هلته نو دلته مونږ ته ټول مسولیت بیرته ځوان ته راځي کیږي چې ځوان باید خپل هڅه برخه کې وکړي چې یو ځکه چې امتحان ورکې بیا د هغه ځینې پوښتنه وکولای شي چې ما امتحان ورکړه زما نتیجه څه شوه ځکه دلته زیاتره داسې مسایل منځته راځي چې یو څوک امتحان ورکوي بیخي بیا هغه کور ته لاړ شي بس واړي نو نه پوښتنه کوي چې دا ما امتحان وکړه چې د نتیجه څنګه شوه څوک بل ورته کامیاب شو که زه ورته کامیاب یم زه ناکام یم نو په دغه مسایلو کې باید ځوانان ډېر توجه وکړي بار بار لاړ شي هلته پوښتنه وکړي چې وکولی شي په راتلونکي کې وکولی شي او ښه نتیجې ته ورسیږي
ښه ناصري صاحب که تاسو راته ووایئ چې اوس کوم ورور تماس نیولی و اړیکه نیولې وه هغه ویلې چې په څو برخو کې د یو ځوان کار کول د نورو ځوانانو د کار مخه ډب کولی سي که نه
زه خو به یو شوخي وکړم دا څوک چې دوه درې دندې کوي نو طبعاً هغوی به وړتیا هم لري چې د درې واړه دندې په مخ وړي ځکه هره دنده خپل خپل ضرورتونه او خپلې خپلې غوښتنې لري د دې مخته وړل اسانه کار نه ده طبیعي ده چې وړتیا به لري خو یوه خبره ده د افغانستان په شان یوه ټولنه کې زه فکر کوم دا په کار نه ده سره دې چې زمونږ د ځوانانو د بیکارۍ کچه تقریبا د 40% تر 50% زمونږ ځوانان دا بیکاره دي او بل یو موضوع دا ده چې په دولتي ادارات کې هیڅ د امکان نه لري چې څوک د دولتي ادارات کې دوه دندې ولري، ځکه دا کار د قانون او د اغشته اصول خلاف کار ده. نو دندې باید هر څوک یو دنده ولري په داسې ټولنه کې لکه موږ چې پکې ژوند کوو، ځکه د بیکاری کچه ډیره ده. او دا نو که د ورور خبره ومنو دا د نورو ځوانانو په حق کې ترې یو اندازې ظلم ده، خو یو شی ده چې د وړتیا او د هغه استعداد خبره هم شته ده. که څوک واقعا هم دا وړتیا ولري چې دوه درې دندې یا هغه اته کاري ساعتونه چې د هغه نه ډیر کار کولی شي، نو دا د هغه حق ده، نو باید وي کې
مننه. معصوم صاحب، که تاسو راته ووایئ لکه څنګه چې ما مخکې ناصري صاحب نه پوښتنه وکړله، کومه کارخانګي چې د ځوانانو مربوط کیږي یا ځوانان ته اړونده، هغه چې د دوی په کافي اندازه زده کړې دي، د تاسو له نظره هغه وخت کې چې یو ځوان په پوره ډول په رښتیا زده کړې کوي، باسواده فارغېږي له پوهنتون یا هر بل ځای چې هغه لکه مکتب اوسي یا خپل پوهنتون اوسي، هغه ځای نه چې کله دا فارغېږي او زده کړې کړي وي، د ته څه لازم نور څه دي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړل، ځینې مسایل مو یاد کړل، څو نورې لارې شته چې یو ځوان وکولی شي په خپله هغه کوم برخه یې خوښېږي په هغه برخه کې کار وکړي؟
رازل ته مختلف نو عوامل ته مونږ اشاره کوو چې یو عامل کولای شو مونږ ځینې دلته اوس مونږ سره داسې پروژې مونږ لرو یا ډونرانو لخوا یا د داخلیانو لخوا چې هغه نه مونږ استفاده کولای شو، چې هر برخه وي مونږ هلته ځینې ریسرچونه وکړو، ځکه دا ریسرچ د پاره برخه کې کولای شو مونږ وکړو کنه. نو په دې اساس چې مونږ راسو، هر ځوان کولای شي له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي، خارجی ډونران نه وي، د داخلي موسسو سره کار وکړي، داخلي موسسې چې نه وي لاړ شي د اداري یعنی دولتي ادارو سره په انټرنشپ په شکل باندې کار وکړي، یعنی وړیا توګه هلته کار وکړي، تر څو هغه تجربه چې دی نه لري هغه تجربه لاسته راوړي. دلته به ستونزو سره دی مخ کیږي، خو له ستونزو به په ځان مني، ځکه ځوان د همدې ستونزو لپاره پیدا شوی چې باید ستونزې په ځان ومني. که چېرته چیرته ستونزه مونږ په ځان نه مونږ نو هیڅ وخت مونږ خپل اهداف ته نه رسیدای. د دې تر څنګ باید مونږ همدغه مختلف نو انټرنشپ پروګرامو څخه استفاده وکړو، په وړیا ډول شولته ځینې کانفرنسونو کې لاشو، کانفرنسونو نږدې څخه وګورئ چې مونږ څنګه کولای شي. اوس زیاتره داسې د کمپنیان هم شته چې هغوی په هفته کې یا میاشت کې دا د وظیفې د پیدا کولو لپاره داسې ورکشاپونه لري، باید دغه ورکشاپونو څخه مونږ استفاده وکړو، تر څو هلته وکولای شو د هغه تجربو څخه مونږ څه لاسته راوړو او د هغه تجربو په اساس نور مخکې لاړ شو.
ډیره مننه ناصري صاحب، تاسو هم بیرته ګرځو او ولنه نه دماغ لو بیرته ګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په تاکید خبره کوم واستو به واستي خبر نه کوم.
په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ، مال ته چې قانون به تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، کله ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي، ډیر څه مخکونه سوي دي کرکټ فوټبال
باز ډیر به هدا مسائل چې موږ فیسبوک کې راو ورځ ګورو، که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما وزګار دی، دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه.
می هم خرغلاست خبرونه ته د ټلیفون په لیکه باندې خغله احمد زید افغانستان د کار او ټونیزو چارو وزارت ویان مکسره دی، دای به مکسره هغه کوم معلومات په دې برخه کې د افغانستان یعنی په افغانستان کې د بیکاری کچه څومره ده، همدارنګ څومره ځوانان اوس په کار بوختي، دوی به هغه شمیر او ځینی نور معلومات هم له مکسره شریک کړي. د تاسو پوښتنې او همدارنګ تل کملمانه کومې پوښتنې لري ورسره مطرح کولای شي، دوی به جواب ورته وایي. احمد زید صاحب سلام، وخت مو په خیر. ها احمد زید صاحب سلام، وخت مو بخیر، دماغه غوري. احمد زید صاحب دماغه غوري. ا نصری صاحب رضو کدا سی لگ نور شی بو کی احمد صاحب دے ٹیلی فون پر لکھ باندھی مکسر واصل سی احمد صاحب سلام وخت مو په خیر
سلام سلام تاسو وخت خیر خیر
من نزوندی وسی احمد صاحب په نومري سر کې کراته وای د اوس په افغانستان کې څومره په شرایطو برابر ځوانان لکار به برخې دی یادی وزګار دی
ډیر زه تمنه نه زه بیا هم خپل سلامونه نو چې تاسو او تاسو تخنیکي همکاران او ټول د نوو ویډیو څخه وړاندې کوم په تاسو په ګټه افغانستان یو داسې کې وایي چې لډیرو دو کلونو لپاره خو موږ جنگ جګړه او بل اخره دا جګړې به ستې کې درې چې موږ تر څو خپل هیواد کې دیننه د فقر کچه ډیر په لوړه کچه باندې ولرو او بیچارګی ډیره زیاتې نو ما دا به ګرځېدای تر څو پر موږ ونه تا ونی کو خوستي پنګا چولو ته زمینه برابر کړو تر څو دوی راستې نه په افغانستان کې پنګا چونه وو کې بل اخره د غلارې موږ خلک ته ځان دی برابرې کوو بیا هم د افغانستان حکومت خپل اړیزه لري کړي تر څو پرې هغه د کارموندنې په برخه کې خپل لاس راوړي نه ولري لیکن دا هم موږ په ټولنه کې یو غټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسېږي نږدې 2 میلیونه ده نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده دا اوس هم ډېره لوړه ده نو د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی په خپل شخص جرګما ولسمشر تر څو پرې د کاري بوختیا او زمینی ډېر سي تر څو خلکو ته کار بوختیا پیدا شي او بل اخره موږ ونی ګوت چې له سره تاسو شایدان یې چې موږ په یو ځل دوی ته ونویم کال کې د کار ملي کانفرنس ده د کار ملي کانفرنس کې موږ د هغه د بیکاری مختلف ارقونه په بحث ونیول او په غبنې موادغه غلار کار مو ولاتولې ته څو پر موږ څنګه کولای شو چې د کار زمینی دی کو هغه ځوانان لپاره د موږ څو څو سره موږ مخامخ یو یو داسې موږ نن مهال 2 میلیونه وګړي بیکاره لور خو ټولنه کې هر کال 300 زره د کار ور ځواک وی کار بازار ته دیننه کیږي بل اخته موږ د مهاجرینو یا د هغه کسانو چې په بهر کې ژوند کوي دی وی د راتګ شایدان هم یو یعنی تاسو ګری په څو تیر کال نه کې تقریبا 2 میلیونه پر وګړي زمونږ بیا ځلې پیسې راغله افغانستان ته لیکن دا به هغه مسئله چې مونږ ته یو ډول کومه مدیریت نه کړو دا خپل مونږ ته په واک ته پیل کې لیکن تاسو دې ډور در کوم څه دا یو ډول سره مدیریت شوی دا او مونږ ته ولیدل چې په اړه کې لاس راوړنه ولرو لیکن کافي نه ده مونږ باید نور الزاو ته هم نظر وسپرو
احمد صاحب که راته وایي چې تاسو یادونه وکړله د نام نه او د جګړو چې دغه لامل ګرځېدل د ډېره برخه په ټولنه کې چې تاسو یادونه وکړله 1.9 میلیونه په شرایطو برابر وګړي دوی له کاره به برخې ووسي او کار ونه لري دانده ونه لري نور څه مختلف یا مثلا عمده لاملونه ستا چې د ځوانانو د کار کولو یا د دندې مخه ډب کړی وي
یقینا انکه مهم اوس په هڅه کولو هغه غاټه مثلا یا غاټه موضوع د بیکاری په وړاندې د امنیت نشتون ده د پدې تصفیه کې سناریو کچه باندې دا یو قانون د یوازې دولتونو نشي خلک کار بندنو کې خلک ته دندې ورکي او د دولت مسؤلیت هم ده دلته مهم او اساسي رول ته په نړۍ کې لوبوي هغه خصوصي سکتور ده خصوصي سکتور مسؤلیت ده مثلا خلک ته دندې ورکړي او د خصوصي سکتور د لارې نه کېدل چې خلک ته دندې بوخت او بل اخره کاري زمینه برابر شي نو تاسو نن په کوم بنا او په کوم دلیل باندې که تاسو ځان یو سوداګر یا یو پانګوال تصور وکړئ نو په څه هغه دا ګرینه سره تاسو کولای شئ چې لار شئ په کندز ولایت کې تاسو پانګونه وکړئ تاسو لار شئ مثلا په فاریاب او په هلمند په ځینې نور ولایتونو کې خو په یوه سپرد کې تاسو اگر سرمایه یا تاسو هغه موجودیت یو بوشر مخامخ کې لپاره دي نام نشته او نام نه غوږ نه اوریدل کی نو په هیڅ ډول باندې تاسو نشئ کولای چې زړه کړئ نو په دې اساس باندې مونږه هیله هم هم ده دې د محلې ځل مونږ دې چې اول خو دې خدای په کو کې څه په ورسره کې او یو ښه سوله رامنځته شو بل اخره مونږ د سولې د لارې وته ونی کو یو ښه هدف ته ورسیږو چې هغه هدف مونږ ده چې بل اخره که سوله مونږ ولرو نو وزیر اس مونږه پنګونه لرو چې پنګونه مدر د وزیر از مونږه هغه چرخش دې اقتصادي په خپل حرکت کې زمونږ نن نه نه چې اقتصادي تقریبا 2.3 او 3.4 پیډو پرده مګر ما د پرمختللي هوادونو سوګري دغه تر 8.5 پورې ده. یعنی دا هغه مسله ده چې موږ له تاسو سره ډېر راکې کیسو دا یعنی هر څه تړاو لري له نامنی سره. یعنی موږ هیله هم دا کوو چې خدای پاک د په افغانستان کې امن راولي تر څو امن هغه هغه د قطار په سر کې یو مسله ده چې موږ له ډېرو نورو ستونزو له ډېرو نورو جنجالونو نه خلاصې لپاره. دسته زما ستا نننی ځوان که په ټولنه کې بېکاره ده د نامنی واضح شنه چراغونو ورته لګېږي دایزي له مخالفینو سره له غلو سره زما ستا پرونی قاتل څه په نهمې نایې کې مرداریږي او له منځه وړل کېږي زما ستا له هغه اتلانو امنیتي ځواکونو د خوانه. نو دا 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 یعنی هغه کسان دي چې دوی بالاخره په ټولنه کې بېکاره او نن زما ستا په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کړه د ځینې معافي کړې د خوانه دوی معاش واخله
احمد زای صبیا خود ولایتونو ولر پرتو مسله یا دیگی پټوله کې افغانستان کې د افغانستان هر برخه کې د امنیت سنځستا د ټولمنی خو ایوا موضوع دا ده چې افغانستان له ولایتونو ولر پرتو ولایتونو سیمونه برها خو په خارونو خګل بیات کوي تاسو چې یادونه وکړل چې د خصوصي سکتور په دې برخه کې کولای شي تاسو سره زیاته همکاري وکا کراته وي تاسو په دې برخه کې د ځوانانو لپاره څومره خپل مسولیت یعنی د افغانستان وزارت څومره خپل مسولیت ادا کړی د خصوصي سکتور سره څومره په دې برخه کې هوکړی لري چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي. زه
نو دا وایم خپل قدر وزارت یو دند ورکونکو یا کار ورکونکو اداره نه ده دند ورکونکو اداره مشخص دي هغه سکتورونه مشخص دي چې څوک دي لکه د کرنې وزارت لکه د کلو پراختیا وزارت لکه د امروختیا وزارت لکه د سیزن نو
بله همغږي خو تاسو ورته کوي
د دند ورکولو مسؤلیتونه لري لیکن مهمه مسله دا ده کوم چې موږ پر اړوندې موږ هغه خپل حالې ځلې کړې دي لیکن نور حالاتو ته موږ ضرورت درسته تو پر نور هم پرمختګ وکړو. وګورئ مهمه مسله تاسو ولایتونو ته اشاره وکړه زما هر قدرمند زما هر معزز او ډېر د قدر وړ ځوان په هر ولایت کې افغانستان کې ده چې موږ نن غږاوري نو د کار بس یوازې د کابل پر اړوند بس نه ده. کابل یوازې وزارت برخان نه ده او افغانستان یوازې کابل نه ده. دا څنګه موږ کله بحث کوو د کار پړه دغه بعض موږ افغانستان شموله ده دا د افغانستان څلور د سولتونو پر اړه باندې بحث او بل هغه چې بیکاری بس هم رامسته کیږي دا بحث د بیکاری یوازې په کابل پر یا په دغه لوی ښارونو کې نه ده. صحیح ده دا تاسو سره منم چې موږ کاری پختیاوي او کاری زمینه او همداشان د بیکاری کچه په دغه لوی ښارونو کې ده لکه پلازمینه کابل لکه بلخ لکه ننګرهار لکه قندهار لکه هرات لکه پکتیا په دغه زونونو کې ډیره ده دا سر منم لیکن حالی ځنه هم دغه د افغانستان څلور د سولتونو په کچه روان. ما مخکې تاسو ته ژوندی مثال د پانګونې درکړه دغه پانګونې ما تاسو ته د هلمند نه مثال درکړه ما تاسو ته د کندوز نه مثال درکړه ما تاسو ته د قندهار او د لوګر او د نور ولایتونو تاسو ته مثال درکړه. یعنی دا هغه مسله ده چې موږ یې یو څه خنډ سره مخامخ کړو لیکن زما پیغام یو د دولت یو مامور په صفات باندې زه په ټولو هغو قدرمنو ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې موږ ان شاء الله د لاسټاورونو په حال کې یو موږ د کار ملي کانفرنس دی یو چاته ډیره لویه برنامه په نویم کال کې چې نتیجې په نویم کال کې موږ ولیدلې چې ډېر یو غټ شمېر ځوانانو ته موږ دندې او هغه کاري بوختیاوي پیدا کړې او دا ان شاء الله کوم تعهد چې موږ سره د کار وزارت سره د نورو ادارو له خوانه د خصوصي سکتور له خوانه سوي ده ان شاء الله موږ په وچات او ډیر کې چې لاس راوړنه پاتې نه یو مو په نورو راتلونکو کلونو کې به ولرو.
او وروسته پښتنه دا چې احمد زای سي پلان وکړ ته وایي چې له افغانستان بهر نورو ملکونو ته څومره ځوانان له تاسو سره راجستر دي چې هغوی د کار لپاره تللی وي.
موږ د اعزام مثلا له تاسو سره نه ده کړی یعنی دا له تاسو سره یو ځینې مسلې چې دي باندې راوچي دي دا ټول غلط دي. دا زه راتوم او زه له ټولو درنو ځوانانو نه چې د افغانستان په هر ګوټ ګوټ مخصوم په ولایت کې دا مسله ډیره زیاته ده ځینې شرکتونه ځینې افراد ځینې هغه مغرضه کړی چې په ټولنه کې فعالیت کوي چې ګواکې موږ تاسو ته د جواز لرو چې موږ تاسو بهر له افغانستان د کار کول لپاره لیږو او تاسو به لاړ شئ په غذا کې کار وکړئ مخصوصا عربي هیوادونو خارجي هیوادونو ته دا زه په کلکو ټکو راتوم د افغانستان د حکومت له خوانه یواز د امارات سره په حکومتي پلاستیک ثابت موږ بلیګو دا پروسه لا تاسو شروع شوی نه ده د دین سیاسي مرکزات له وجې نه زه هیله من دې تم چې زمونږ ځوانان داسې خلک ته پیسې ورنکي نو مونږ لا تاسو پر رسمي څوک لګلی نه دی دا مهمه مسله ده او دا پروسه هم لا تاسو پر رسمي شروع شوی نه ده یعنی موږ بل خلاص پروسه کله شروع کیږي د تاسو رسمي او قدرمنو د لارو نه به مونږ ان شاء الله د خپل ولست او خپل ځوانانو ته به ورسو خیر سره دغه وخت پروسه شروع کیږي او د آزاد رقابت لارو نه زموږ ځوانان انتخابيږي صدا به ان شاء الله دوی پکې ځای کوي
ډیر زيات مننه کور ودان وخت مو په خیر محمد
زاسي سلامات تاسو هم کور ودان په خیر اوسئ بریا لري اوسئ
عبد الفتاح اشرت احمد زاو د افغانستان د کار او ټونیزو چار وزارت ویان چې خپل نظرونه او کوم شمیرې چې په دې برخه کې موږ سره شریک کړي نصری صاحب تاسو تر ګرځو تاسو پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه غواړي په یو برخه کې کار وکړي او نسې کولای چې د خپل د خوښي وړ دنده ترلاسه کړي څه دی
زمونږ ټولنه ما مخکې ټول اشاره ورته وکړله ځینې ټولنیز لاملونه دي چې دا سبب کیږي چې ځوانان هغه خپل د خوښې وړ هغه برخه چې د پاغې برخه کې کار وکړي او حتی د کار نه مخکې مرحله کې زده کړې وکړي زمونږ ځینې کورنۍ دي چې زمونږ په ځوانانو باندې دا تحمیلې چې مثلا تاسو به چې څنګه دولسم نه فارغ شي تاسو به طب وایې دا په باندې تحمیلي سره دي چې هغه د خوخي هغه برخه غنه یا هغه غواړي په یو بل اجتماعي برخه کې زده کړو کې خدای د خپل یو دلیل جوړیږي د دې چې ځوان چې کله لوړ زده کړې پای تر رسېږي په خپل کاري برخه کې چې د دې خوخي برخه د کار نه کوي او یو ډول زړه ماته کیږي ځکه د خوخي برخه یو د لوړ زده کړې په بل برخه کې کړې دي او کاری صاحب یا پټولنه کې ورته د هم د زده کړو په برخه کې او هم د خوخي په برخه کې ورته پټولنه کې ورته د زمينه نه مسایدي نو د ځوانانو ته زما هیله مترې ده چې دوی یوازې هم دې تکینې ټولنیز مشکلات به وي د دې د حل لپاره به اتلاس پکار شي که په یو برخه کې دند نشي ترلاسه کولای شي په بل برخه کې دند ترلاسه کی زمونږ اوس اکثره ځوانان مثلا د لسانس تر څنګه پایټی کې یو کورس ویل دا ډیر ځوانان زمونږ د حقوق د پونځي ځینې فارغین زه پیژنم چې هغه یو کلن د آی ټی کورس ویل دا سره د لسانس په حقوق کې ده خو دند ورته نه پیدا شوی راغلی په د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کار کې یا ډیر ځوانان دا سيدي چې لسانس په یو برخه کې د خودي انګلیسي ژبې او کلن ډیپلوم لري هغه تل یو ځای کې د ژباړن په توګه باندې کار کوي نو موږ باید ټول چالشونه او ټول ستونزې ځان ته په فرصتونو باندې تبدیل کړو او د دې لپاره کار وکړو چې هر چالش په خپل ګټه باندې استفاده کړو
ام اسم صاحب د رازو د خبرونه البته د یادونه وړ د خبرونه ورستي شبيري ک تاسو راته وای چې په افغانستان کې ډېر کله ځوانان یو چیرېږي البته د دندې غوښتنه کوي د خاصتي ورکوي اغه نه د کاري تجربه پوښتنه کوي د نورو مثلا اغه نور شرایط دي چې هغه لوړ زده کړی دي د دې ترڅنګ د کاري تجربه یادونه هم ورته کوي څنګه یو ځوان هغه وخت کې هم زده کړې کوي کاري تجربه هم ترلاسه کوي او دغه څنګه حل دی سي
دا ډیره مهمه برخه ده ځکه افغانستان کې اوس اول چې څو کې چې د یعنی د تحصیل تر څنګ اول پښتنې د تجربې کې تحصیل مو زمره څو پښتن نه کې چې تحصیل په کومه برخه کې خو هغه تجربه چې وایي تجربه په کومه برخه کې لري نو کرا سودل ته د جن پانتونو د زده کړو بیکګراوند سره د جن پانتونو باید چې یو محصل زی تقریبا سلورم کال ته زی و مو اتم سمستر ته رسیدي بعد د جنو نورګانو سره دا توافقات ولري ک دولتي وي کو خصوصي چې د زده کړو ترڅنګ تر یو سالور ساته 15 ساته دوی ته ما مخکې اشاره ورته وکړه چې وړیا انټرنشپ پروګرامونه دوی ته ورکړي یعنی امغه فیلډ تلاړ شي امغه برخه کې د دولت کارکونکو سره د خصوصي سکتور کارکونکو سره دوی مرسته وکولای شي او د هغوی له تجربو سره دوی لاس راوړي تر څو هغه یو کال پورې چې دوی فارغيږي نو دوی وکولای شي چې هم تجربه لاس راوړي په امغه برخه کې عوامي خپل زده کړې پای ته رسول وي نو دا ډیره بد ده توافقات دولت خپل د زمينه برابر د خصوصي سکتور نشي توان مثلا خصوصي پانتونونه نشي توان باید دولت د زمينه ورته برابر کړي خو یو دلته یو بل مشکل هم ده چې زیاتره زمونږ د تحصیلي برخه تراش د څومره خصوصي تقریبا تر 200 پورې زمما په خپل افغانستان کې خصوصي پانتونونه خو د 200 ترڅنګ مونږه تقریبا سلور تر پورې نه پدار ټولو کې هغه پوانځي لرو چې ټوله تکراری پوانځي دي مونږ سره او مونږ نه شوګه چې دا جامع ته یو د جامع ته یو خ کسان وړاندې کړی نه د فراغت څخه ورسره ځکه ټول چې په یو برخه کې زده کړې کوي نو د نورې برخه به زمونږه څنګه کې یعنی دلته اوس زیاتره مثلا مادن مونږ لر د مادن په برخه کې مونږ هیڅ پوانځي نه لرو شاید په دولتي پوهنتون کې ولې په خصوصي پوهنتونونو کې مونږ داسې کوم پوهنځي نه لرو چې د هغه لپاره زده کړې برابرې شي ځوانان وکړی شي هغوی څخه د همدغسې د نورو معدنونو په برخه کې مونږ هیڅ پوهنځي نه لرو باید دولت دې ته توجه وکړي او د دې تر څنګ بیا مونږ کولای شو چې ورو ورو ځوانان په دغه معدنونو کې مونږ جذب کړو او هغه معدنونه چې دي مونږ هغه څخه په ښه توګه استفاده وکړو او ځوانانو ته مونږ کولای شو چې مخکې د احمدي صاحب اشاره وکړي او شنه مونږ ځوانان مونږ بیکاره لرو که چېرته او مونږ د هغه قوت هغه سټرنګ چې ده د افغانستان ټول د طبیعي منابع دي نو چې طبیعي منابع کې مونږ کوم داسې اکسپرت کسانو نه لرو نو خامخا زمونږ دا کچه به ورځ په ورځ ډیریږي او دولت هم دومره هغه نه لري چې له دې څخه په دولتي اداراتو کې ګټه واخلي.
معصوم صاحب پلانډو کې راته ووایي که بل اخره په افغانستان کې د کار ستونزې حل نسی څومره نورې ستونزې یعنی زمينه ورته برابروي او څومره نورې ستونزې او کړونه زیږولای شي؟
اول امنیت ده چې امنیت به ورځ تر بلې خرابیږي د ځوانانو تیښته له وطن څخه ځوان هغه ځوانه سرمایه به تا سره نه وي په وطن کې اروپایي ممالک که وګورو چې هغلته ځوانانو ته نن سبا ډېر اړتیا ده ولې هلته ځوانان نشته که مونږ نه دا چېرته هلته ځي هغوی په داسې ځایونو کې استخداموي چې هغه هیڅ زما په فکر هغه به د یو انسان لپاره به تحقیر وي چې هغه په هغه برخه کې هغه کار کوي نو دغه هغه مسایل دي چې مونږ به ورځ تر بلې ته افغانستان سره د افغانستان په ستونزو کې به لا ډېروالی راولي.
ډېر زیات مننه ستاسو د طرق له استودیو ته موږ سره بحث کې اشتراک وکړو ګډون مو کا خپل نظرونه موږ سره شریک کړل او له تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه چې همیشه وخت د ازادي رادیو ټول خبرونه د ځوان فکر خبرونه او خپل نظرونه موږ سره مطرح کوي. اړیکې نسې خبرونه کې تاسو ته وخت غواړم. خدای پامان.
شمال بدی پتہ ہے